السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې دی. زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو باندې کوو. په سر کې هم د کرکټ یو خبر ده چې د امو نهنګانو د کرکټ لوبډلې په لومړي ځل نن د شپږیزې لیګ اتلولي وګټله. د شپږیزې لیګ د نهم پړاو سیالۍ د امو نهنګانو لوبډلې په بریا پای ته رسېدلې. نن شنبه د اګست په 24 د شپږیزې لیګ پای لوبه د امو نهنګانو او بند امیر خامارانو ترمنځ وشوه چې د 2 وکټو په تفاوت امو لوبډلې وګټله. د امو لوبډله د شپږیزې لیګ په لومړي پړاو کې تر پایلوبې رسېدلې وه، خو بیا یې ماتې خوړلې وه او دا یې د شپږیزې لیګ لومړی اتلولي ده. په پایلوبه کې د امو لوبډلې لپاره شاهد الله کمال 59 او محمد اساق رحیمي 40 نسوځېدلې منډې وکړې او خپله لوبډلې بریا ته ورسوله. په نننۍ لوبه کې د لومړی بیټنګ د بند امیر لوبډلې وکړه چې په ټولو ټاکلو شلو اوورونو کې د یوازې یو لوبغاړي په سوځېدو 178 منډې جوړې کړې. په دې کې د کپتان حشمت الله شهیدی او همدارنګه ورسره د بل لوبغاړي صدیق الله اتل منډې د یادولو دي، خو دوی ونتوانېدل له دغه هدف څخه دفاع وکړي او امو لوبډلې بریا خپله کړه. اوس هم نور خبرونه. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د څلور اتیا کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. باختر اژانس چې طالبان یې کنټرولوي نن راپور ورکړی چې پرون د ننګرهار د تورخم له لارې 90 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 10 او د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 45 کورنۍ خپل هېواد ته راستنې شوي. په خبر کې نه دي ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبر له پاکستان او ایران ایستل شوي. پاکستان د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج پیل کړی. ورسره ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ده. هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په 2 ولایتونو کې د تیزو بارانونو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه اطلاعیه کې لیکلي، په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا کې به د بارانو اندازه له 1500 تر 1500 میلی مترو پورې وي. دغه راز د سالنګونو په ګډون د شمال ختیځو، لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو، دوړو او خاورو اټکل شوی. د پاکستان چارواکي وایي د بلوچستان ایالت په پښین سیمه کې نن د پولیسو ماموریت ته څیرمه په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې 2 ماشومان وژل شوي او د 2 پولیسو په ګډون 13 کسان نور ټپیان دي. د پولیسو یو محلي چارواکي مجیب الرحمن ویلي داسې ښکاري چې دغه بم له لرې کنټرولېده او په دې اړه څیړنې پیل شوي. د پښین مرکزي روغتون د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي له پیښې 2 مړي او 13 ټپیان ورول شوي. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. نن سهار وختي د اسرایلو په حمله کې د 2 ماشومانو او یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه 12 فلسطینیان وژل شوي. د فلسطینی او چارواکي د فلسطینیانو خبري اژانس وفاته ویلي دغه حمله د خان یونس ښار په ختیځ کې د نصیرات کمپ شاوخوا کې شوې. د وفات د خبر له مخې په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. دا بریدونه داسې وخت شوي چې د امریکا متحده ایالتونو پرون وویل د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې د یو اوربند د ټینګېدو لپاره د خبرو په وروستي پړاو کې پرمختګ شوی. په جرمنی کې پولیس وایي نن شنبه په هغه مشکوک حمله کوونکي پسې د پلټنې عملیات روان دي چې د شړۍ په ګزارونو په لویدیز ښار زولینګن کې 3 کسان وژل او 8 نور ټپیان کړل. دغه پیښه تېره شپه د یو فستیوال پر مهال شوې. دغه فستیوال د زولینګن ښار د 1650 کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. د پیښې ځای ته د نږدې پراته ښار دوسلدورف پولیسو نن سهار په یو خبر پاڼه کې ویلي دا مهال له ټپیانو او هم عیني شاهدانو پوښتنې روانې دي. د 15 ټپیانو وضعیت نازک ښول شوی. خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ د خبرونو التم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې د طالبانو لخوا د امر بالمعروف د نوي قانون د پلي کولو په ارتباط باندې د ځوانانو د غبرګونو په اړه تاسو ته ریپورت لرو.
دلته په ډیری ځوانانو په ذهنونو کې مختلف فکرونه او سوچونه راولاړ کړي دي. دوی په دې کوشش کې دي چې اوس څنګه په کومه طریقه باندې افغانستان نه ځان وباسي.
د خیبر پختونخوا په بیګاړي سیمه کې د لارې د تړل کېدو له امله سلګونه د تازه میوې او سبزیو موټر بند پاتې دي. یو شمیر موټر چلوونکي په دې اړه شکایت لري. د کونړه به هم تاسو ته رپورټ خپور کړو چې هلته د نښترو ونو د وهلو په ارتباط باندې خلک د مخنیوي لپاره څه کوي؟
دلته موږ اوس هم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سخت جرم اخلو. څوک بوټی ووایي دا څېړی که نښتري هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم ترنه هغه اخلو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته. یو شمیر افغان ځوانان د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون سختدری زبولی او وای د دې ډول مقرراتو پلي کول او فشارونه به په لوی لاس ځوانان له هېواده تېښتې ته اړ کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون کې د ګڼو نور موضوعاتو تر څنګ نارینهو ته د ظاهري بڼې لکه د ګیری او ویښتو د جوړولو د څرنګوالي او په جماعت د لمونځ ادا کولو په اړه لارښوونې شوي او اختار وکړل شوی چې که عملي نه شي د بندي کېدو له ګواښ سره به مخ شي. نور جزئیات د فیروزي عزیزي په رپورټ کې چې د یو ځوان په غږ پیلېږي.
ځوانانو په ذهنونو کې مختلف فکرونه او سوچونه راولاړ کړي دي. دوی په دې کوشش کې دي چې اوس څنګه په کومه طریقه باندې د افغانستان نه ځان وباسي. خصوصا هغه ډېر ځوانان چې هغه په تېر جمهوریت کې وظیفې درلودلې هغوی وایي چې کېدای شي موږ ته دا یو بهانه جوړه شي په دې نوم باندې موږ وځوروي او بیا هم بندیان کوو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یو ځوان و چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخلو. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې د دوی په خبره مشر ملا هیبت الله اخونزاده توشیح کړی د یو شمیر افغان ځوانانو غبرګونونه او اندېښنې راپارولی دي. دوی دا قانون سخت دریزه او د طالبانو د حکومت لومړۍ دورې ته ورته چلند بولي. د کابل ښار اوسیدونکی او 26 کلن ځوان چې نه غواړي په راپور کې د ورته ستونزې له امله نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل که طالبان پر افغان ځوانانو فشارونه زیات کړي ځوانان به د ملایانو او طالبانو پر وړاندې عقدو او بې ساري اقداماتو ته اړ کړي.
اوس وخت افغانان په تېره بیا ځوان نسل یې له بېکاري نه سر ټکوي او په کورونو کې وزګار دي. خو بیا هم که طالبان یا د امر بالمعروف هغه ځانګړي محتسبین په دوی باندې فشار راوړي او زه فکر کوم چې دوی به خپل حیثیت په تاوان ورسوي. ځکه موږ د داسې پېښو شاهدان یو البته په نورو هېوادونو کې څو موده وړاندې د ایراني مریانو په خلاف چې هغوی په ښځو باندې کوم محدودیتونه ولګول بالاخره داسې وخت راغی چې ښځو او هلکانو په عامه لاره باندې داسې یو افعال ترسره کول چې مخکې له هغه څخه نه کول.
د طالبانو د امر بالمعروف دا نوی قانون چې د اګست په 21 یې اعلان کړی ټول 4 فصله او 15 مادې لري. د یاد قانون په بیلابیلو مادو کې ټول نارینه په ټاکلي وخت په جومات کې په جماعت لمونځ ادا کولو مکلف سوي او د نارینه ګیرې پر خریلو د لنډو جامو نیکټای کارولو او د دې قانون په ټکو د غربیانو او کفارو په شان د ویښتانو پر جوړولو هم بندیز لګیدلی دی. د دې قانون په 4 ماده کې محتسبینو ته واک ورکړل سوی چې د ځینو مواردو سرغړوونکي له 1 ساعت څخه تر 24 ساعتونو او ځینې هم تر 3 ورځو پورې په محابسو کې حبس کړي. خو مشخصه سوی نه ده چې د کومو مواردو سرغړوونکو ته څومره حبس. د خوست ولایت یو اوسیدونکی 23 کلن ځوان هم چې نه غواړي په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل افغان ځوانان د طالبانو له حکومت وړاندې او په ټول تاریخ کې په اسلامي شریعت سمبال دي او هیڅ حکومت په زوره په خلکو خپل فرمانونه او قوانین نسي عملي کولای.
مسلمان یو موږ ټول عمر په اسلام کې را لوی شوي یو په اسلام کې غټ شوي یو اوس هم په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. له دې رسنیو له لارې د عامه پوهاوي له لارې په مسجدونو کې د دې لپاره نور هم عوام پوهاوی وسي په ډېر ښه طریقه باندې وسي. په دې باندې نه چې وخت ټاکل کېږي چې ته به له 1 ساعت نه تر 3 ورځو پورې به ته به دا بندي کوي.
ارواپوهان په دې باور دي چې د حاکمو نظامونو له لوري پر ټولنه هر ډول فشارونه او قیودات منفي اغیزې لري. په جرمني کې میشت افغان ارواپوه ډاکټر شفا حسنی ازادي راډیو ته وویل
هر نظام چې محدودیتونه راولي دا واقعا په ځوانه طبقه یا په جامعه باندې در کول تاثیرات منفي واردوي، هم په روح باندې، هم په روان باندې، هم په صحي شکل باندې، په فزیکي او هم رواني شکل باندې شخص متاثره کیږي.
د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف نوی قانون د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو، د بشري حقونو کورنیو او بهرنیو بنسټونو، هیوادونو، مدني، د ښځو د حقونو او نورو برخو فعالانو هم غندلی او دا یې د افغانانو د ازادیو محدودیت بللی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
ازادي راډیو ته غوښتل د طالبانو د امر بالمعروف د قانون پرتبات د خبرګونو په دوام د افغانستان د څارنوالانو ټولنه وایي د طالبانو حکومت د قانون ډیری موارد د ښځو په وړاندې محدودیت او د میرمنو له حقونو د هغوی محرومول دي. یا د ټولنې د یوې اعلامیې په خپرولو له حقوقي اړخه دا قوانین د طالبانو لخوا جنسیتي اپارتاید ګڼل. اخوا د ښځو د حقونو یو شمېر غورځنګونو د جرمني او د بهرنیو چارو وزارت، د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو او د افغان نجونو، ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په دې اړه غبرګون ښوولی. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهیان المنکر قانون ته د کورنیو او نړیوالو غبرګونونو دوام. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې د ښځو د حقونو یو شمېر غورځنګونو، د جرمني هیواد د بهرنیو چارو وزارت، د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او د افغان نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د 13 مادې قانون ته چې د ښځو اړوند ډېر موضوعات پکې راغلي غبرګون ښودلی. په جلا وطنې کې د افغانستان د څارنوالانو ټولنې د اګست په 23مه د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې دا له دریو کلونو وروسته د طالبانو حکومت لومړنی حقوقي سند دی چې د توشیح او تطبیق مرحلې ته ایښودل شوی، چې ډیری موارد یې د اعلامیې په ټکو د ښځو پر وړاندې محدودیتونه او د ښځو له حقونو څخه د هغوی محرومول دي. په اعلامیه کې دغه شان نغلی چې د طالبانو حکومت د افغان ښځو د بشري حقونو ټول موازین نقض کړل او د دې قانون توشیح او پلي کولو ته یې مخه کړه، چې له حقوقي اړخه طالبانو ته د جنسیتي اپارتاید منصوبولو په برخه کې یو څرګند حقیقت ګڼل کېدای شي. په ورته وخت کې د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ هم د اګست په 23مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه قانون د طالبانو حکومت له لوري د ښځو پر وړاندې د ظلم او جنسیتي اپارتاید سیاست بنسټیز کول ګڼلی او د ملګرو ملتونو په ګډون له ټولو خواوو یې غوښتي چې د پلي کېدو مخه یې ونیسي. هماهله د جرمني هیواد د بهرنیو چارو وزیرې انالینا بیربوک هم د اګست په 23مه د طالبانو حکومت شاوخوا سل مخیزه قانون ته په اشارې سره په خپل اکس پاڼه لیکلي دا هغه غیر انساني قوانین پیاوړي کوي چې په افغانستان کې ښځې له خپل حیثیت، حقونو او غږ څخه محروموي او د دې هیواد نیمه برخه غلي کوي. د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکې ریم السلیم هم په خپله اکس پاڼه لیکلي طالبان چې څومره هم د افغان میرمنو د حذفولو لپاره اضافي فرمانونه صادر کړي، یو شی ټولو ته روښانه دی چې د دوی اعمال شرعي مشروعیت نه لري. د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری هم بیګش په خپل اکس پاڼه لیکلي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر ورتګ بندیز او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداري وروستي خطرناکه فرمان دروښانه کوي چې طالبان هغه سخته تګلاره دوه چنده کوي چې دوی په 1990 میلادي کې مخته بیوله. د خبرګونونو وروسته لاغې دي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره مشر یې ملا هیبت الله اخندزاده توشیح کړی، د ښځو پر غږ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول شوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروري دي. دغه شان د ښځې غږ چې سندرې، نعتونه او قرآت پکې شامل دی، په مجموع کې په زوره یا په لوړ غږ ویل یې عورت بلل شوی. د دین یوه ښځینه عالمه چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو کړنې او پر ښځو د دوی محدودیتونه شرعي اړخ نه لري.
دومره چې دوی سخت نیسي او دومره چې سخت دوی وایي دومره نه دنو، یعنی که موږ غواړو چې دین ورسو خلکو ته په دې طریقه او په دې شکل باندې نه رسیږي، موږ نشو کولای چې په دې طریقه باندې دین خلکو ته ورسو. برعکس، په دې طریقه چې موږ معامل وکړو خلک د دین نور هم زړه توریږي.
تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو یو شمېر چارواکو د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو د طالبانو حکومت دا قانون غندلی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې یو شمېر بندیزونه لګولي چې له مخې یې تر شپږم ټولګي پورته د هغوی زده کړې، کار، تګ راتګ، ټولنیز او سیاسي فعالیت او ورزش منع شوي. که څه هم د طالبانو حکومت دا بندیزونه له پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوي دي، خو بیا هم دوی په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو دا تدریجی مرگ او کورنی مو دا بدمرغی پلور بیایی.
لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې واوریدل، نن د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ پای لوبه وه. په دې پای لوبه کې د آمو نهنګانو لوبډلې د اول وار لپاره په نهو دورو کې د شپږیزې اتلولي خپله کړه. آمو نهنګانو ټیم د بند امیر خامارانو له لوبډلې سره مخ شوی و. دا چې څومره سکور وشول، چا په کې ښې لوبې وکړې، په دې ټولو باندې به بختیار سایل راسره وغږیږي. سایل صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. اتمن به مونږ شپږیزه فاینل کتلی وي، راته ووایي چې څنګه فاینل و.
ستانکزی صاحب سلامونه تاسو ته، ټولو اوریدونکو ته. تاسو د لوبې پاک لا پوره وضاحت ورکړ، خو هغه څه چې نن په دغه لوبه کې اوشتنځای کې بالخصوص لیدل کېدل، کله چې د لوبې له پایله د ویکټ یا اوشتنځای رپورټ ورکول کېده، نو د غټ سکور یا د غټ هدف خبره پکې کېده چې په دغه سی وشتنځای امکان لري چې تر 200 منډو پورې هدف وټاکل شي. خو په سر کې د بند امیر لوبډلې توپوهونکو صدیق تل په ځانګړې توګه ډېر ورو توپوهنه پیل کړه، او دغه وجه وه چې د بند امیر د لوبډلې په لس اورونو کې تر 500 پورې منډې وي. هغه څه چې د دوی لوبډلې رئیساره کړه، که څه هم حشمت الله شهیدي او صدیق تل په وروستیو لس اورونو کې هدف یو سل نه هاوی ته ورساوه، یعنی ښه توپوهنه وکړه، خو په سر کې دومره ستونزه نه وه چې دوی دغه سکور یا منډې کمې وکړي. دوی لږ تر لږه په دې میچ کې 15 رنزه شاټ وو، او دا ویل کېده هم. خو بیا هم د کابل وشتنځای ته په کتو چې هر وخت خپل حالت بدلی، داسې ثابت حالت نه لري چې څنګه د پاک له اټکل وشي او هغه تر پایه پورې همغه سي ثابت شي. خو نن هغه څه اټکل چې شوی و هغه همغه سي وشو. که څه هم په کابل کې دویم بیټنګ یا چیسینګ کول چې وي اسانه نه وي، او د بند امیر توپ اچونکي چې دی هغه د دې ټورنمنټ ټاپ وکټ ټیکران هم و، چې هغه کې علامه محمد غزنفر و، هغه کې ننګیالی خروټ و، هغه کې امیر حمزه و تک و، هغه کې شمس الرحمن و، او په هغه کې نوید الحق و چې ډیر ایکسپیرینس یا تجربه لري. د دې ټولو پښتون کې یو سل نهاوی منډې هدف د امول لپاره چې اکثرا لوبغاړي ځوانان و مناسب هدف ګڼل کېده. خو د امول لوبډلې پهلیست وهونکي زبید اکبری په وروستیو څو لوبو کې ډیره زړوره توپوهنه وکړه، چې هغه نن په یوازې په شلو توپونو 40 منډې وکړي او چټک پیل یې وکړ. او د مهمه خبره دا و چې د امو د بند امیر د لوبډلې بریدګر توپ اچونکی یا هغه څوک چې په هره لوبه کې وکټ یې اخیستی، علامه محمد غزنفر لاغه نه په یو ور کې 13 منډې وکړي، بیا لاغه نه وروسته لامیر حمزه نه په یو ور کې 13 پورې منډې وکړي. دا امپیکټ په لوبه کې چې یا اغیزناک توپ وهنه و د زبید اکبری له خوا. وروسته شاهد الله کمال چې د سوزیدلې پاتې شو له اساق رحیمی سره په ډیر میچور ډول یا په ډیر ښه شکل دغه پاړۍ پاتې ورسېده، ورسوله واغه په دې تړاو څه سرګندونه هم کړې دي. نو کا کلیپ وی چې د شاهد الله کمال
خبرې د کرکټ بورډ له ویان سره شته، هلته په دې په یوټیوب باندې البته خبرې کړي په هغه محفل نه مخکې. نو دا په لنډه توګه اوري چې شاهد الله کمال څه وایي د خپل نننی اننګز یا لوبې په ارتباط.
بالکل بس ټول مینوالو ته مبارک وي واقعا چې ډېره خوش پکیزه وه او ډېره په زړه پورې وه کته وګورئ زموږ په شروع کې زره میچونه وبایلل اخر کې ډېر کم خکم بیک وشو او رال ټیل کوچنګ سټاف ته کریډیټ زی حمید جی روزی خان او ریاخیل ماشاءالله ډېر زبردست ټیم ماحول وو نو دا کیپټان ډېر خو نو او رال ډېر ښه ټورنمنټ وو ټول علاقان خو پرفارمنس کو ټول ته مبارک وي
ډېر زیات مننه وو ډېر بریدګر پهل دی خو راځه
مننه خوشاله اوسې چې کله دومره ته ټارګټ راکړو ان شاء الله زما هم دا پلان چې زه سر کې وکټ ته لاړ شم زما ټیم د خاطر ډېر ښه سټارټ ورکوم
بله اول د شاهد الله کمال خبرې وی چې د شپږیزې د ټیم کرکټ لوبي په ارتباط البته فائنل او د ټول ټورنمنت په اړه غږی د بیا د زبید اکبری خبرې هم وی تاسو یادونه وکړه سایل صاحب د زبید اکبری په څوار لسو بالونو باندې څلوخت منډي جوړې کړې دي په هر صورت مننه بختیار سایل تاسو نه چې را سره وغږی د شپږیزې د فائنل په ارتباط په نورو پروګرامو کې باندې اړه تاسو نه واورو
هم دغه سید ستارګزس په اخر کې پدا وی چې په دې شپږیزې کې چې یو څه ډیر مهمو دا و چې اکثر نوی ځوانانو پرفارمنس وکړه کاغه صدیق تلو کا زبید اکبری او کلام احمد غزنفر او وفی الله ترخیل دا د افغانستان د کرکټ راتلونکو لپاره تر ټولو ډیره مهمه خبره
لاند کراته یعنی کرکټ بورډ به دوی ته چانس ورکړي چې په ټیم کې شامل شي که څنګه دغه لوبغاړو ته
افغان لوبډله په تر ډیره پوری په میډل آرډر کې اړتیا لري چې مهم کسان پیدا کی چې پاره کې دوه کسانو خو پرفارم وکړي چې یو شاهد الله کمال او بل درویش رسولی وو نو دغه دوه لوبغاړي هم که د افغانستان ملي لوبډلې ته وسراشي دا به ډیر اغیز ولري او شاهد الله کمال خو الریډي په ملي لوبډله کې
شته سلامات اوسې بختیار سایل
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي نن د مصر پلازمېنې قاهرې ته د خپل یو هیات د لیګلو خبر ورکړ خو دغه هیات به هلته په هغو خبرو کې برخه وانخلي چې په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل شو د خلاصون لپاره روان دي د امریکا او اروپایي ټولنې توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي په دغو خبرو کې د قطر امریکا او اسرائیل چارواکي شامل دي جزئیات په دغه رپورت کې
د حماس ډلې دغه هیات نن د مصر پلازمېنې قاهرې ته په داسې حال کې ورسېد چې په غزې تړانګ کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون لپاره هڅې ګړندۍ سوې دي د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې له قطر څخه چې حماس ډلې پکې سیاسي دفتر لري مصر ته د حماس ډلې د هیات د رسیدو خبر د قاهرې په هوایي ډګر کې ځینو سرچینو ورکړی دی تر دې مخکې د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي عزت الراشق ویلي و چې د دوی دغه هیات به په قاهره کې په هغو مذاکرو کې برخه نه اخلي چې هدف یې په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل سویو خلاصون دی د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي د حماس ډلې دغه لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د دوی هیات به د مصر له لوړ رتبه استخباراتي چارواکو سره وګوري چې د غزې د اوربند په اړه د روانو مذاکرو د پرمختګونو په اړه اطلاعات ورکول سي د حماس دغه هیات د دوو منځګړو مصر او قطر په بلنه قاهرې ته سفر کوي چې د روانو مذاکرو په باب په مستقیم ډول اطلاعات ترلاسه کړي تیره اونۍ د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو هم له مصري چارواکو سره د خبرو لپاره قاهرې ته سفر وکړ قطر مصر او د امریکا متحده ایالاتونه له میاشتو راهیسې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مستقیمو مذاکرو د هڅو منځګړیتوب کوي د دغو خبرو مخکنی پړاو د قطر پلازمېنه دوحه کې بشپړ سوی و خو د پام وړ پرمختګ پکې نه و لیدل سوی په غزه کې د جګړې د ختمولو لپاره په مذاکرو کې یوه لنجمنه مسأله د اسرائیل هغه غوښتنه ده چې غواړي د غزې تاړنګ او مصر ترمنځ د سرحد دایمي کنټرول په لاس کې وي خو هم مصر او هم حماس دا غوښتنه رد کړې ده د امریکا ایک سیاس خبری آژانس راپور ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو غوښتنه کړې چې د یرغمل سویو د خلاصون او د اوربند موافقې په لومړۍ مرحله کې اسرائیلي پوځیان د مصر او غزې له سرحدي سیمې وباسي د راپور له مخې نتانیاهو یوازې له یو سنګر څخه د خپلو پوځیانو له ایستلو سره موافقه کړې ده
را پورونه مرکه او اوریدونکو
اسلیکی د ترکمنانو یو سیمایز خواړه دي. دا خواړه نه یوازې د افغانستان د ترکمنانو بلکې د ډیرو خلکو د خوخي خواړه دي. یو شمیر افغان ترکمنان وایي کڅام د اسلیکی په خولو په طریقه کې له پخوا بدلون راغلی، خو د اړتیا وړ مواد او ترکیب په خوانه ده. د دغه خوګو خوړو په اړه به لسنا کاکړ نور جزئیات وورو.
اشلیکی هغه خواړه چې د ترکمنانو له کلتور او تاریخ سره ژوره اړیکه لري. یو شمیر افغان ترکمنان وایي لکلونو راهیسې اشلیکی پخوي په ځانګړي ډول خپلو ډیرو قدرمنو میلمنو ته. د جورجان ولایت اوسیدونکي منیژه د اشلیکی تاریخچه هغه وخت سره تړي چې په ټوکو ترکمنانو د خیمو په شان له سپینو ټوټو جوړو کورونو کې ژوند کوه. نوموړی دا کوي چې اشلیکی له نن څخه ډیر مخکې د یوې ترکمنې ښځینه وخت دی. منیژه ازادي راډیو ته زیاته کړه،
خانه سفید کور از تکمه دوزن و داخل همو مردم زندگی میکردن و اونا
لسپینو ټوکرو څخه به کور جوړو او هلته به ژوند کوو. هغه به هم کوټه او هم پخلنځای و. په منځ کې به وکاند جوړول، ځانته به دګدان جوړ کړ، بیا د اشلیکی ور هلته جوړو. ځکه چې هغه وخت د کاسې ته د خلکو لاسرسي نه و. اوس هر چیرې رسم رواجونه او کلتورونه بدل سی بي. هغه وخت ډیر ډبل جوړول او یو خوا به سورای کړ او خوروا به ترې اخیسته.
تغییر کدګیس دغه وخت بسیار ډبل میکردن او دغه از یک طرفش سوراخ کرده شوروای از اوره میگرفتن.
اشلیکی په اصطلاح د غوښې یو ډول کیک دی چې د اوړو زوالې د لویو دایرو په څیر هواریږي او بیا په هغې کې هغه کوفته شوې غوښه کیښودل کیږي کوم چې پرته له کوم لوښي د شکو او سکروټو تر منځ پخیږي.
ورزو د لارې د بندیدو په ارتباط رپورټو ته یو شمېر افغان سوداګر دا کوي چې د خیبر پښتونخوا په بیګاړي سیمه کې د لارې د تړل کېدو له امله سلګونه د تازه میوې او سبزیو بار موټر بند پاتې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
څومره لارې والا یو ډیر وران کلندران یو دا وګوره، ها دا خور څه تباو برباش دا وګوره، ټول ټماټر خوسا شو دا وګوره. ها
دا په تورخم کې د لارې موټر دی او چلون کې غږ دی چې ویډیو یې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې او وایي چې له کابل رومیان بار کړي وو خو اوس ټول خراب شوی دی. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی د مدیره پلاوی غړي مخلص احمد د شنبه په ورځ د اگست 23مه له غرمې وروسته ازادي راډیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا په بیګاړی سیمه کې ځایي خلکو له دوه ورځو راهیسې لار تړلې ده. د خاغلی مخلص په خبره ځایي خلکو په دې پلمه چې واکې د پاکستان حکومت غوښتنې چې د پاړه معلومات نه لري تړلې ده. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بیګاړي چک پوسټ سره چې د لارې بند کړي سرک کې تیګه چولې ده، د کولارې او تک را تک مخه بند ده، خو سمزمون لوري چې کومه سبزي ترکاری او میوه تلې دي هغه لا بند پاتې ده، خصوصا د هغه اکثره چې ده مخ په خرابېدو دي زمونږ سوداګرو لپاره.
د تازه میوه سوداګر رفیع الله وی په انګورو بار دوه موټرې د لارې د تړلو له کبله خراب شوي او نږدې 10 میلیون افغانۍ تاوان وروښته دی.
زما خپل دوه کنټینر انګور په لارې کې ولاړ دي، په لوړګه کې لوړګه ده چې کوم ځای تورخم نه سلاره بند ده، تقریبا 10 میلیون نقصان ماته وړي 10 میلیون.
اخوا په خیبر پښتونخوا ایالت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسولین هم مني چې د لارې د تړل کېدو له امله د دواړو غاړو سوداګرو ته ډیر تاوان رسیدلی، خو وایي هڅې روانې دي چې اوسنۍ رامنځته شوې ستونزه ژر حل شي. د دغې خونی همغږی کوونکی ضیاء الحق سرحدي د شنبې د ورځې له غرمې وروسته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاک افغان شاره بند شوی دی. د دې اقدام سره د دلته ډېر ټوکونه جمع شوي دي او تازه سبزیان او فروټ نور سیزونه کم دي هغه بالکل خراب شو او دې سره د دواړو ملکونو کم تاجران دي کرونو روپیا نقصان شوی دی. او دې نه مخکې د موږ سه موده مخکې د موږ تجارت حجم 2.5 بلین ډالر و. هغه رو 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 کم شو تقریبا 60-70 کروڑ باندې ورسېدو. دا موږ پاک افغان جوائنټ چیمبر دا موږ کم اداري دي سرکاري سطح باندې دا ټول موږ هغه سره رابطه کیږو او موږ کوشش کوو کې دا بارډر زر نظر خلاص شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د تورخم ترانزیټي لار د میوه او سبزیو د لیږدونکو لاریو پر مخ ترل شوي او سوداګرو ته زیانونه اوړي. افغان سوداګر دا کوي چې له پخوا راهیسې د پاکستان حکومت د تازه میوه او سبزیو په موسم کې په بیلابیلو پلمو پر افغان سوداګرو ترانزیټي لاري تړي.
او اخر کې هم ورزو کونړ ته د کونړ چاپیداری ولسوالۍ اوسیدونکو وای په خپل سیمه کې د نختر او څېړې ځنګل پر قومي تړاو ناغو ساتلې ده. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
دلته موږ اوسم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سخت جرم اخلي، څوک بوټي وای دا څېړې کې نختري هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم ترې اخلو، خل نه هغه کوو بوټو سره څو ظلم نه شي کولی. نو موږ د ثواب په نیت هم دا کار کوو، شنه بوټي دي د خپل ضرورت لپاره هم ساتو، دا یو مسؤلیت هم دی، ځکه یو ظرف دا د یو نسل دپاره نه دي، دا ځنګلونه دا خو د دنیا اخر سره وخته پورې دي.
دا د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر حاجي نصر الله خان ساپی و چې په خپل سیمه کې په قومي تړو او ناغو د ځنګل ساتنې په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. د همدې سیمې بل اوسیدونکی رحیم ګل وایي د ځنګل په وهلو قوم دومره کلک بندیز لګولی چې د سون د پاره هم څوک ونې نشي وهلی.
د پوخان هم دغه یو تړه ده، او بس چې څوک کور کوي نو شورا تاریزه کوي، او شورا راضی هغه ځای ګوري، او ځای په مقابل کې چې څومره لرګي لګیږي بیا شورا نه امضا اخلي، او چې امضا یې واخیسته بیا ځي غرله، او غره کې دا لرګي غوڅوي په تبرګي غوڅوي، او هغه هم ګوري که وچ نختر پیدا شي خطخه، که وچ پیدا نه شي بیا دا بل غوڅوي. مخکې به موږ واله او په دې خوړونو کې به م راوړل سوخ د پاره، اوس هغه هم بند شي دي.
خو د دغو ځایي اوسیدونکو په خبره تیرو کلونو کې وچکالی او پکې لګیدلو ورونو د ځنګل یو شمیر برخې تخریب کړي او بیا رغونې ته اړتیا لري.
د دې رپورت مکمله بڼه به وروسته درته خپره کړو، خو اوس ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لاندو خبرو ته. د امو نهنګانو د کرکټ ټیم په لومړي ځل د شپږیزه د لیگ اتلولي وګټله. په نننۍ پایلوبه کې بند امیر خامارانو لوبډلې چې له امو سره په پایلوبه کې یو ځای وه 109 منډې هدف ورکړ، خو بیرته له دې هدف دفاع ونه کړای شو او امو نهنګانو ټیم دغه هدف ته ځان ورساو. له پاکستان او ایران څخه د افغانستان ته د څلور اتیا کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په 2 ولایتونو کې د تیزو بارانو او بادونو اټکل کړی. په جرمنی کې پولیس وایي نن شنبه په هغه مشکوک حمله کوونکي پسې د پلټنې عملیات روان دي چې د چړې په گزارونو په لویدیز ښار زولینګن کې درې کسان وژلي او اته نورې ټپیان کړي. د روسیې یو چارواکی وایي د اوکراین د یوې بی پلوټ الوتکې حمله نن سهار وختي د وسلو په یو ډیپو کې د اور لګېدو سبب شوې ده. نن سهار وختي د اسرایلو په حمله کې د دوو ماشومانو او یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه 12 فلسطینیان وژل شوي، او د پاکستان چارواکي وایي د بلوچستان ایالت په پښین کې نن د پولیسو ماموریته څیرمه په موټرسایکل کې د ځای پر ځای شوي بام په چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي او د دوو پولیسو په ګډون 13 نور ټپیان دي.
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومنی. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په بریتانیا کې د افغانستان د 1 کیلو ګرام هیروینو بیه له 15,000 څخه 150,000 ډالرو ته پورته شوې ده.
ان لیټ 2023-24
د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډیر اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق دوام کوي.
په یو بل لاپور کې به وایو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 30,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,308 تنه دی.
دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي او له معتادینو سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو لارو اپو متي ولا وزيري سره مرکه کړې ده.
د نشي پرخدلو وروسته معتادین سره داسې چلند باید وسی چې یو سالم شخص سره کیږي، ترڅو دغه شخص وکولی شي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې شریف او میرمن یې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بیايي، خو پولیس یې نیسي او له ځان سره یې وړي. دا چې ولي دا په ډرامه کې واورو.
رازی رازی دا با پا محکمه که معلومه شی چه چایی خیوه زرد واره رو کشه
کماندان صاحب مون پریک ده تماشون نروغ ده خیر ده دکتر ده بیایو
درخکت اشه دیر خبری مکوه
اوز خپراوانه پا یو راپور پیل کهو بریتانوی رسنیو راپور ورکلی چی د افغانستان له تاریاکو څخه جوړو سوي هیروینو کاچاک د پخوا په ډول دوام لري او د تیرو دوو کالو په پرتله یې بیه هم دوه برابر لوړ شوې ده. په بریتانیا کې له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی خو په دې هیواد کې د تاریاکو د زیرمو موجودیت د دې سبب شوی چې له افغانستان څخه د باندې د دې تاریاکو کاچاک دوام وکړي او له دې لارې د مافیایي ډلو جیبونو ته میلیونونه ډالره ولویږي. خو د طالبانو حکومت د نشه یي موادو له ټولو ډولونو سره پر مبارزې ټینګار کوي او د نشه یي موادو له قاچاقو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري بولي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې دوه څېړونکو فلیپ بیری او ډیوډ منسفیلډ په خپله تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي سره سره بیا هم نړیوالو بازارونو په چیرې بیا اروپا او برېټانیا ته د هیروینو قاچاق نه دی کم شوی. دوی زیاته کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي یوازې برېټانیا ته د وړاندې سوو هیروینو پر کیفیت اغېز کړی دی، خو برعکس د یو کیلوګرام هیروینو بیه له $1,500 څخه و $300 ته پورته شوې ده. دا مقاله چې په WPR کې خپره شوې وایي کله چې په 2000 کال کې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو کښت منع سو اغېز یې په نړیوالو بازارونو کې یو کال وروسته ولیدل سو، خو دا ځل تر دوه کال وروسته هم هغه ډول نښې نښانې نه دي لیدل شوي. د اروپایي ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې مرکز تعجلګره ډاکټره تیوډورا ګروشکووا هم په دې وروستیو وختونو کې د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له افغانستان څخه د هیروینو قاچاق کم شوی دی خو په بشپړ ډول نه دی درېدلی.
In late
2023-24
فلیپ بیری او ډیوډ منسفیلډ چې څو کاله په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څېړنه کړې تازه یو مقاله لیکلې او په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو حکومت خپلو ژمنو خلاف د تاریاکو له قاچاقو سره مبارزه نه ده کړې او اوس هم په افغانستان کې د تاریاکو لویې زیرمې شته. د دوی په وینا په افغانستان کې په 2022 کال کې 14,500 تنه تاریاک تولید شوي و چې له دې تاریاکو څخه 1,700 تنه بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شوي او له دې قاچاق شوو تاریاکو څخه د هیروینو په جوړولو کې کار اخیستل شوی دی. د دې څېړنې پر بنسټ د طالبانو حکومت سږ کال یوازې د افغانستان په شمال شرقي ولایتونو په تیره بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه تاریاک ټول کړل. څرنګه چې په افغانستان کې ډیر تاریاک زیرمه شوي سږ کال به د یو کیلوګرام تاریاکو بیه له $1,000 څخه $1,500 ته راکښته شي، خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین مولوي عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو له کښت سره مبارزه کې بریالي وه، خو د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته اړتیا لري.
کسی که تاریاک کشت میکنه یا چرس کشت میکنه،
څوک چې کوکنار یا بنګی کری او یا په غرونو کې صنعتي نشه یي مواد جوړوي د دې کار لپاره خپل امیرالمؤمنین جزا ټاکلې ده. موږ داسې دوسیه هم لرو چې ځینې مواد په غیر قانوني ډول د باندې څخه افغانستان ته راوړل کیږي. باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې افغانستان هیر نه کړي،
افغانستان فراموش نه کنه.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نشه یي موادو د کاروبار پر مخنیوي ټینګار کوي چې د دوی د مشر لخوا د نشه یي موادو منع کولو د فرمان دوه کاله کیږي، خو په دې دوه کالو کې د طالبانو حکومت ونه شوای کولای چې د بزګرو سره لازمې اقتصادي مرستې وکړي او په لنډ ډول د نشه یي موادو قاچاقونکي محاکمه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په بریتانیا کې د افغانستان د یو کیلوګرام هیروینو بیه له $1,500 څخه $1,500 ته پورته شوې ده.
نشه د موتات پر روختیا څنا وړه اغیز کوي.
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودانه افیر می ورسې ځوان وبیا ځنا سمي وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص واله
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کښتک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر درویش زره ډیرو معتادینو درملنه کړې ده. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې ناروغانو درملنه د معتادینو د درملنې مرکزونو، د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو، کورونو او زندانونو کې کړې ده. خو ځینې معتادین دا شکایت کوي چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو او زندانونو کې پر روغتیایي معیارونو برابره درملنه نه ده شوې او څه موده وروسته بیرته معتاد شوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مقامات ادعا کوي چې دوی په تیر یو کال کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د پام وړ بریاوې درلودې. د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو ترڅنګ د روغتیایي ټیمونو له لارې په زندانونو او معتادینو په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,388 تنه دی. په هیواد کې 3,545 تنه روغ دي په کورونو او زندانونو کې تداوي شوي. د 22,000 څخه زیاتو روغ د کسانو تعقیب د صحوي ټیمونو او د مرکزونو د روغتي پرسنل له لوري ترسره کیږي ترڅو دوی بیرته د مخدره توکو له کارولو څخه وژغورل شي.
درې کاله مخکې په جمهوری نظام کې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 4 دولتي او خصوصي مرکزونه فعال وو چې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ له پیل سره د دې مرکزونو څخه ډیری وتړل شول. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د اوسنیو مرکزونو په اړه کره شمېرې نه ورکوي. اوس مهال د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونو ترڅنګ زرګونه معتادین د دې لپاره په زندانونو کې ساتي چې له نشه یي موادو څخه لاسونه لند شي. خو له دې معتادینو څخه ځینو یې ازادۍ راډیو ته ویلي چې که څه هم په زندانونو کې څو میاشتې تیرې کړې دي خو معیاري درملنه یې نه ده شوې. کله چې له زندانونو څخه رخصت شوي بیرته معتاد شوي دي. له دې معتادینو څخه یو هم علاءالدین نومیږي، د ازادۍ راډیو ته ویل
په دې رژیم کې په زندان کې دوی میاشتې ورې و تر هغې خو نو نه وه. خو بس د اوبو په زور به تداوي لکه سم خرڅ هم نه و، ډوډۍ هم نه و. مسلمانان مړه شو 15 نفر مریضان، بس په دبلوژ بعض مړه کېده، بعض مریض بس څوک یې پکې سکې نه و. نه
په افغانستان کې د معتادینو شمیر په اړه وروستۍ سروې په 2015 میلادي کال کې وشوه چې هغه مهال شمیر تر 3 میلیونو ډیر ښودل شوی و. خو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مالی او اداري مرستیال په خپلو تازه خبرو کې د معتادینو شمیر تر 15 میلیونه هم ډیر یاد کړ. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت د معتادینو د شمیر په اړه هیڅ ډول رسمي ارقام او معلومات نه لري او د بهراني مرستو د جلبولو لپاره رسنیو ته خیالي معلومات او شمیرې ورکوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې د محل په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مسلکي کارکونکو د نشټوالي ترڅنګ د مسلکي افرادو د روزنې پروګرامونه هم درول شوي دي.
نه تنها دا چې اوس تداوي په ډېر بد وضعیت کې ده، داسې کوم فرک هم نه لیدل کېږي چې په دې برخه کې د کار وشي. د بېلګې په توګه نه وینو چې یو 50 اجتماعي کارکوونکي دي وروزي چې دوی له معتادینو سره څنګه وغږېږي، دوی معتادین څنګه قانع کړي. هر څه متاسفانه چې جبري دي، تر ډېره له دې تبلیغاتي استفاده هم کېږي چې دا ټول د معتاد چې یو ناروغ دی، یو مظلوم او یو بېچاره وضعیت کې دی، د هغه له خصوصي حریمه په ډیره بیرحمانه توګه استفاده کیږي. په دې نوم چې دا درملنه ده یا د سره کومک ده.
که څه هم د طالبانو حکومت د دوهې په درېیمه غونډه کې هڅه وکړه چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او معتادینو موضوع وځلوي او له دې لارې بهرنۍ مرستې جلب کړي، خو تر دې مهاله یوازې اروپایي ټولنې، جاپان او امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې کړې دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو کال کې مترشل زره ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلاز دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلار پمڑی کنا وم پمور خو اس بخ خبر نه خم خم مرم
چی مون گ پلار نا وخت یو نیم لک ڈالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خرم
دا نشی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اروا په هان وای چې د درملنې پر مهال له معتادینو سره کورنۍ ملاتړ، کورنۍ مصروفیت او اروا په هانو مسلکي چلند له معتاد سره د نشې په پریخودلو کې ډېر مرسته کولای شي. دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولی شي، باید د نشې تر پریښودلو وروسته له معتاد سره څه ډول چلند وشي چې معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او له معتاد سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو له ارواپو متي ولا وزیري سره مرکه کړې ده. ښاغلی وزیري په پیل کې له معتادینو سره د ښه او بد چلند په اړه معلومات ورکوي.
کله چې دا ناروغ مراجعه کوي، ابتدا که باید زمینه ده اعتماد سازی ده دوارو جانبینو پا منسکی رو سیگی او ارواپوه با ده بنده کوشش رو که چه ترسو ده ده کلاینت یا ده ده مصرف کون که ده مخدر موادو حق تاریخ چه واخلی او ده ده تاریخ چه سره سره ده او کوریسی سیوخه تان ارتا ترتیب او ترح کلی. پا ده تیریان که چه دیره مهمه ده امپاتی و سمپاتی، همدلی و همدردی. هیچ وقت باید ارواپوه ده مریض لپاره همدلی و همدرد نسی، زکه چه ارواپوهنه که قضاوت نستد او نصیحت هم نست. ارواپوهان باید په دو باندې کوشش وکړي چې اختلال پیدا کړي او د اختلال د تشخیص او د درملنې لپاره جامونه راپورته کړي تر څو ښه چلند د مریض سره وسي، او دغه برنامه په دغه ترتیب باندې که چیرته ترتیب سي او د کلاینټ او د مشاور یا کانسلر په منځ کې یو ښه اعتماد سازي وسي نو ده ته موږ ویلی سو ښه چلند.
په عموم کې له معتادینو سره ښه چلند له هغوی سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
ښه چلند او ښه درملنه یو مریض اجتماع ته بیرته معیوب یا هم مریض نه بلکې یو سالم شخص وړاندې کیږي. کله چې موږ ارواپوهان د معتادینو په درملنه کې بوخت اوسیږو، له هغوی سره ښه چلند کول او د هغوی د مهارتونو لوړول تر څو وکولی سو د ښه چلند په نتیجه کې یو مریض د بیا رغونې پروسې ډېر ښه تشخیص کړو او د ډېر ښه پیاوړي کړو تر څو هغه اختلالات چې د مخدره موادو د استعمال په وخت کې دې ته پیدا شوي دي نو هغه اختلالات تشخیص او درملنه وکړو تر څو اجتماع ته یو سالم شخص تقدیم شوی.
د معتادینو سره باید د نشې تر پریښودلو مخکې څه ډول چلند وشي تر څو هغه د نشې پریښودلو ته واچوي؟
هغه ناروغ باید په ده باندې قناعت وکړي چې مخدره توکي د انسان د ژوند تباه کوونکي دي او د انسان څخه کرا کرا ژوند اخلي، او په بخش د انګیزې دي هېد یو روغتون کې هر څوک چې اوسیږي له هغه سره ډېر مناسب او مسلکي برخورد باید وکړي، ځکه چې په ده وخت کې کیدای شي معتاد په ده باندې قناعت کړي چې مخدره توکي د انسان ژوند اخلي اما ویره ولري چې هلته به ما سره برخورد مسلکی کارمندانو څنګه وي، هلته به زما د ډیټاکس یا د زهر کشي مرحله به څنګه وي، که چیرته اولین ځل تجربه د ترک د مواد مخدر اوسیږي د هغه ویره به ډیره زیاته وي. او مریض ځان داسې فکر ونه کړي چې زه یو مجرم یم چې ما مواد مصرف کړي، بلکې نه، هغه مریض دی، برخورد مسلکی ورسره وسي تر څو مریض ځان حقیر فکر ونه کړي او د تداوی لپاره جرأت لاسته راوړي تر څو وکولی شي ښه په اعتماد سره خپله درملنې ته شروع وکړي.
د نشې د پریښودلو پر مهال روغتیایي کارکوونکي او د معتادینو د کورنۍ غړي باید له دوی سره څه ډول چلند وکړي سي دوی د درملنې تر پړاو بریالي راووزي.
روغتیایي کارکوونکي بالخصوص ارواپوهان، کانسلران د معتادینو سره باید ډېر ښه، مناسب او مسلکي چلند وکړي. د معتاد کورنۍ د مریض د پیوازۍ لپاره ورسي. کله چې یو کانسلر تشخیص کوي چې یو ناروغ اختلال د مشورې فامیلی لري او نیازمند ده چې کورنۍ باید مشوره فامیلی یا فامیلی کانسلینګ کې ګډون وکړي تر څو هغه بې اعتمادي یا هغه مشکلات چې د یو مریض او د کورنۍ په منځ کې راپیدا شوی هغه مشکل باید په مناسب ډول باندې حل سي. نو ضرورت دا ده چې د دغه مریض کورنۍ غړي باید هلته جلساتو ته ورسي.
د نشې له پریښودلو وروسته له معتادینو سره باید څه ډول چلند وسي تر څو هغوی بیرته نشو ته مخه نه کړي.
د نشې پریښودلو وروسته معتادینو سره داسې چلند باید وسي چې یو سالم شخص سره کیږي تر څو دغه شخص وکولی سي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي تر څو دا ځان ته حقیر فکر ونه کړي چې زه خو اوس هم مریض یم او یا هم مریض و ما. لکه پخوا چې کوم القاب و ادبیات ورته استعمالول چې ای معتاده یا هم ماشومانو ته ویل کېږي د کورنۍ له خوانه چې د پوډریز و د معتاد زو ځینې نور همداسې ادبیات د الفاظ دي چې د یو کورنۍ له خوانه یو معتاد کورنۍ ته یا هم ښځې ته یا هم بچیانو ته استعمالیږي یا هم د خپله ده ته. نو دغه الفاظ او دغه جملې باید استعمال نسی. مخکې کوم اجتماع که څه اجتماعي حیثیت درلود کورنۍ باید کوشش وکړي چې هماغه حیثیت او هماغه عزت د مریض ته ورکړي. کله چې معاملات د دنیا ورسره کیږي یا هم د اجتماعي ژوند کوم راکړه ورکړه وسیږي باید ډېر په اعتماد او احتیاط سره دغه مریضانو سره وسي تر څو دغه شخص وکولی سي چې په اجتماع کې ځان معیوب او یا هم معتاد یا هم مریض احساس نه کړي. نو باید اجتماع او محیط او ماحول داسې کوشش درسره وکړي چې دغه شخص سالم شخص دی، اجتماعي حقوق و ټول هغه امتیازات چې یو سالم شخص لري له ده سره هم همدغسې چلند وسي تر څو دا وکولی سي هغه نیمګړتیاوې چې د مخدره موادو د استعمال پر مهال ده ته پیدا شوي دي په مرور د زمان هغه نیمګړتیاوې حذف سي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ مصروفیت روغ سوی معتاد له بیا معتاد کېدو څخه راګرځوي.
رازا کم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه ویلو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟
په یو دو څوک نه معتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه اسلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ چپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې شریف لخپل میرمن سره خار تروان وی او غواړي چې خپل نارو ماشوم ډاکټر ته بوزي، خو پولیس یې په لار کې موټر دروي او دوی لزان سره بیایي. دا چې پولیسو هغوی په کوم تور ونیول او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مژړه مور دی قربان چا دادی، نن به مور ډاکټر ته بوزي.
وخزه ځان زر تیار کچ موټر لرل نشي، په کلی کې انده یو موټر لرو، خدارانه لړ بیا مجبور یو چې یو سات پیاده لړ شو او ځان سرک ته ورسو.
ته صبر وکا، نن وی نه چې دا ماشون ته پمپر ورتړم او کلی ور غوندم.
ژر کا ونه وخت کیږي، ماشون ته وځ پمپر ور وتړم. ته ورشه غوټه ټولکا
دستا سره په کسوره کې شي دی.
اوف، تم څومره ډېر پښتنه کې، ژر ورشه غوټه ټولکا، دا زما دی وانډی والا مانات دی، خار ته را سره وړم.
مون خپل ماشوم ډاکټر ته بوزو کستا مانتونه یا به بل ورځ ور وړي. اوس مو غوټه ماته نه وا
ورختا کیګم، تر موټر یې زه پلاس کې وړم او به موټر وړي.
نو زه خو حالک پغه کې اخلم، زما غوټه به څوک یوسي؟
دوړه زوړم، ته څومره ډېر پښتنه کې، مغز راته وخړل. وایم ژر ورشه غوټه تیار کا، که ماشوم نن ډاکټر ته بو نه زو ناروغي پس ډیریږي.
سما دا ته لک صبر وکا، چې زما شوم په ورونی کې وتړم.
اوف، درته مول چې دا کار ما ته پرېدا، ته ورشه زر غوټه راټوله کا چې موټر اس خزي.
نو ته هلک په ورونی کې تړلای شي؟
ته ما ته پرېدا، بیا به وینه چې دا کار کولای شم کنه.
سما دا دلیسم، پام کوه چې ما شوم په سیسدی کلا کو نه تړې.
بس کار سم شو، یو کیلو خود ما شوم په پمپار کې معلومیږم نه. ها دا دې کار وشو له خیر سره. دا دې هغه لخوا سي راځه چې موټر راغې.
سمه ده، ته هلک تر واخله، دا دې ستا راخلم.
وروره خیریت ده؟
وروره دا مې کار دی، پولیس یو تلاشی کو.
راځه مهرباني وکي
قومندان صاحب، پنځم سیټ دادای.
خا خا وروره، ترا ولاړ شه.
دا دې قومندان صاحب،
لاسونه پورته ونیسه چې زه دې تلاشی کوم.
دا دې قومندان صاحب، قومندان صاحب څه را سره نشته؟
خا خا سمه ده کینه. مریمې؟
بله قومندان صاحب.
تا هغه ښځه تلاشی کا.
سمه ده، خو لې ته پاتې چې زه دې تلاشی کوم. ها دا دې تلاشی میکا. خا خا پورته کې خو نشته، خو لې ته دا ماشوم مرخ کړه. ها دا دې وی ګوره. دا چې څنګه وګورم او نه ځینې خلاص کا. څومره خوي ته دې والی را ویخوی، ناروغ دی بیچاره، ټول شپه یې جړل، انده اوس لګ آرام شو.
خیر دی، بیرته به ویده شي، ژر خلاص کا.
ها دا دی خلاص میکا.
ته را دی خو کا چیزې د پمپره مو ګورم.
ها ها او هو
دا څه شی دی قومندان صاحب؟
بله مریم جانې، څه خبره ده؟
قومندان صاحب، دا دی غیروین هم پیدا کړل، د ماشوم په پمپر کې پټ کړی وو، زموږ راپور بخي صحیح وو.
څه شی؟ هیروین؟ هیروین چیرو؟ زه قسم په خدای که خبره ایمه.
اوه هیروین، هیروین چیری وا؟
ام دا اوس میستا په مخ کې ساده ماشوم له پمپر څخه راو نه ویستل.
او سړیا، ماشوم ته خود تا پمپر او کالی ور واغستل، دا پودر غم لړلی تا دلته یخی وو.
راځي راځي، دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا یخی وو. زر دواړه را کوشي.
قومندان صاحب، مونږ پریږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
د هیروین قاچاق کوي او بیا وایي چې مونږ پریږده. درخته شه، ډیره خبرې مکوه.
هو سړیا، تا خو تلته دې بد مرغو هیروینو کار بار کوا، وایم خدای دې ځواني مرکا، مونږ دې هم په بلا اخته کو. ماشوم ته خو تا کالی ور واغسته، دا هیروین خامخا تا دې ماشوم په پمپر کې یو.
تاسو د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو، د الله پامان.
د زهرو کاروان.
پد وجر کے خوشحال دسر دون دی نن پد وجر کے نن پد وجر کے خوشحال دسر دون دی نن پد وجر کے ہر خواتا بل شوے نن دی مینے مشانو ندی نن پد وجر کے نن پد وجر کے خوشحال دسر دون دی مبارک شان ہر خواہ